السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د پټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي دي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویونکي اوسي. فائق د بی بی سي هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې د دوو سرچینو په حواله لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمندانان نیولي دي. دغه راپور له مخې نیول شوي قمندانان یو فرید سید خیلی دی چې پخواني حکومت کې د بغلان د پامیر قلي اردو د درېیمې لوا قمندان و، او بل هم پرویز سید خیلی دی چې د همدې لوا د پلی کنډک مشر و. دغه کسان د کابل په یولسمه او څلورمه اوزه کې نیول شوي دي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه د دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تاجکستان د کونړ له زلزله ځپلو سره څه باندې 3000 ټنه بشري مرسته کړې ده. د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې لیکلي په دغه مرستو کې چې نن یې کاروان افغانستان خواته روان شوی، اوړه، غوړي، بوره، کمپلې، خیمې او نور لومړني مواد شامل دي. له زلزله ځپلو سره د چین، قطر او هند په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو د لومړنیو موادو او د بریتانیا، جنوبي کوریا او استرالیا په ګډون یو شمېر نورو نقدي مرستې کړې دي. زلزله ځپلي وایي لومړنۍ مرستې وررسېدلې، خو په خبرې دا لنډمهاله دي او دایمي ملاتړ لپاره باید بیرته سرپناوي او د ژوند امکانات ورته برابر شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي د زلزله ځپلو د لنډمهالي او اوږدمهالي ملاتړ لپاره شاوخوا 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې نن دوشنبه لږ تر لږه 14 مظاهره چان د پولیسو په ډزو کې وژل شوې دي. لویدیځو اژانسونو لیکلي پولیسو د مظاهره چانو د خوراولو لپاره ډزې کړې او د غرازي پر هغوی ربړي، ګولۍ او خکې بهونکي ګاز کارولی او اوبه یې پرې شیندلې دي. مظاهره چان له دولته غواړي چې پر ټولنیزو رسنیو محدودیت لرې کړي او له فساد سره مبارزه وکړي. د کټمنډو د پولیسو یو مسؤل شیخار خانال ویلي شاوخوا 100 مظاهره چان د مال پر روغتون کې بستر دي. دولت اغلته پرېکړه کړې چې پر ټولنیزو رسنیو لکه یوټیوب، فیسبوک او ایکس بندیز ولګوي، ځکه د دوی خبره کمپنۍ راجستر شوې نه دي او دولت پرې څارنه نشي کولای. او د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي کوي. د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف ګروپ کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یکشنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخیز سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عرب اماراتو ترمنز وشوې. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه التم لوستلی شئ. د طالبانو حکومت د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسولي.
کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې وو هغه لایتي روغتون ته راوړل شوي وي، هغه هلته تداوي شوي دي او دغه پروسه زمونږ تکمیل شوې ده.
خو له سیمې بیا خلک وایي په مزار دره او چلس کې لا هم زیات شمېر قربانیان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. په راپور کې به یې جزئیات واورئ. په دې اړه تاسو له کونړ ریپورت لرو چې خزینو، ټپیانو او ناروغانو ته رسیدګي نشته، ځکه چې امکانات کم دي. د فیزیوتراپی د نړیوالې ورځې په ارتباط هم تاسو ته له یو ډاکټر سره مرکه خبرو.
فیزیو په معنا ده فیزیکي او تراپی په معنا ده درملنې، یعنی فزیکی درملنه ته متاسب فیزیوتراپی ویل شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه پرختیا کې خورا زیات ارزښت لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابسرو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وای د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او هیڅ قرباني تر خاور لاندې نه دی پاتې شوی. خو د نورګال او څوکۍ ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې په مزار دره او چله سیمو کې لا هم زیات شمېر قربانیان تر خاور لاندې بند پاتې دي او اصلا دغه لرو پتو کلیو ته ژغورونکي ډلې نه دي ورغلي. دوی وایي د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدې ټول تر خاور لاندې شوي او هیڅ قرباني ترې نه دی راایستل شوی. دغه راز له یو شمېر زلزله ځپلو سره د مرستو نه کېدو په برخه کې هم شکایتونه موجود دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان کړی. خو د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لا هم عزیزان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنیو ته په یو واستوني ویډیو پیغام کې ویلي
ټول علیم رحمت خلا زمونږ غره زخمیان هسپتالونو ته رسولو او همدغه شان شهیدان چې هغه دفن کولو زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس نورالدین ترابي هم یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله میشځایونو په جوړولو ورټول دی. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي. خو وایي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بېلابېلو درو کې د مړو شویو څارویو د پیدا کېدو او ښخولو په چارو بوخت
دي. د پلټنې ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي دي، خو یوازې د حیواناتو او د څارویو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې سبوي کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو وای چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاور لاندې پاتې دي. د څوکۍ ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکو نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزله کې د کورنۍ و غړي مړ شوی چې څلوري د سیمې د خلکو په مرسته له خاور رئیسلی او درې له هم تر خاور لاندې دي.
درې کس نور چې یو می وړه خور ده، یو می وراره دی، یو بل می ورور دی، هغه وسم د خاور لاندې پراته دي او د دې رئیسل لپاره مونږ سره امکانات نشته دي. هغه کوم شهیدان چې مونږ رئیسل واغه مونږ په کولنګونو په بیلچو راوېستل. نو مونږ له حکومت څخه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او زموږ د شهیدانو پر رئیسل کې راسه کومک وکړي چې هغه په خپل شریتوګه دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کلی چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر ګټو او خاورو لاندو شوي او دغه لرې پرتې سیمې ته اصلا ژغورونکي ډلې نه دي تللي. نوموړي ازادي راډیو ته ادعا وکړه
په مزار درې کې د نورګل ولسوالۍ اړوند دلته یو کلی د ودیرو په نامه باندې دا مکمل د خاورو لاندې شوی دی. ژغورونکو ډلې داسې پرېکړه وکړه چې دا د رایستلو نه دي او هماغه یې دیره شو، هماغه ځای شو.
د کونړ یو شمېر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخ رامنځته شوي ویجاړۍ ته په کتو ښایي د لټون او ژغورنې عملیات اونۍ او آن میاشتې وخت ونیسي. دغه راز د سپتمبر په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې د دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت وایي نجیب الله مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته په کتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پای ته ورسېدل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د غراس که څه هم په کونړ کې سیمه ییز تعقیب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عاجلي بشري مرستې رسیدلې، خو په دې برخه کې هم د یاد ولایت په ځینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسدآباد یو رضاکار اسدالله چې بیلابیلو سیمو ته تللی او له قربانیانو سره یې له نږدې خبرې کړې ازادي راډیو ته وویل
داسې کورنۍ شته دی چې کورنۍ بیا لس غړي دي، یولس مړي دي، دوه پاتې دي، کور یې مران شوی دی او هر څه پکې لاندې شوي دي. هغه دوه چې دي سړی بوټي لاندې ناستې ده، باران او باد او لمر یخنۍ ټول د هغې لاندې تېرئ. هغه اوس پرونی په کور کې یولس مړي شوي دي، نن خو دواره کیم ته نه راکته کېږي او نه مرستو ته په قطار کې ودرېږي. هغې بېچارهګانو ته تر اوسه هېڅ شی نه دي رسېدلي. داسې په لسګونه کورنۍ همدغسې دي پاس، هغه خو دومره زر نه راکته کېږي.
د تیر اگست میاشتې په یو دیرشمه د شپې نه وخته درې اختر په کچا 6.1 درجې دې زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخ مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړه شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي دي.
له بازارونو له لوبخالو لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلې نجونې خزی او د نوو زیږیدلو ماشومانو میندوارو میندې وایي هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل د میاشتنۍ ناروغۍ او میندوارۍ حساسه دوره کې دي او سخت ټپیان شوي هم دي، خو په خبرې هاته د غاړې له جامو پرته نه د اغوستلو څه لري، نه روغتیایي اسانتیاوې او درمل او نه د ځان وینځلو لپاره ځای لري. روغتیا پالان دا وضعیت ډیر مهم بولي او خبرداری ورکوي چې که رسیدنه ورته ونه شي خطرناکې ناروغۍ او ناورین به رامنځته شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی کونړ کې لزینو زلزله ځپلو ښځو او نجونو سره خبرې کړې دي.
درس کلن لاهورې چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکو ده شپږ ورځې وړاندې له زلزلې یوازې درې ساعته مخکې ولور زیږولې او زلزلې سخت ټپي کړې. اوس په بد وضعیت کې د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې تر خیمو لاندې اوسیږي. لاهورې ازادي راډیو ته وویل چې دوه کوچني زامنې په زلزله کې مړه شوي او میړه یې د سختو ټپونو له امله لا هم په روغتون کې بستر دی، خو په خبره یې په دې سخت حالات کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
د دی ولایت د چوکۍ ولسوالۍ یوه بله زلزله ځپلې اتلس کلنه راز بیبي چې د شپږو میاشتو امیندواره ده هم د ورته ستونزو له امله شکایت کوي او وایي چې په ملا باندې سخته ټپي ده او هیڅ ډول درملو او روغتیایي اسانتیاوو یا ښځینه قابلیې ته لاسرسی نه لري. راز بیبي چې هم د خاص کونړ ولسوالۍ زلزله ځپلو ته په دې جوړ سوي کم کې تر خیمو لاندې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل یوازې د نویو زیږیدلو ماشومانو او امیندوارو میندې نه، بلکې ځینې ښځې او نجونې چې عملاً د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې دي د ورته وضعیت یادونه کوي. درویس کلنه زرڅانګه چې د نورګل ولسوالۍ د غازی آباد د درې اوسیدونکې ده او زلزلې یې د کورنۍ یولس تنه غړي ترې اخیستي او مینه یې په بشپړ ډول ورویجاړه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل چې حتی د بدلولو لپاره یوه جوړه اضافه جامې یا روغتیایي توکي نه لري.
دا زلزله ځپلې میندې او نجونې غوښتنه کوي چې زر تر زره دې مناسبې سرپناوي او سیار تشنابونه ورته جوړ سي او درمل، پاکې اوبه، خواړه او د روغتیایي اسانتیاو په ګډون ښځینه قابلګانې او روغتیا پالانې هم ورواستول سي. د دې نجونو او ښځو د ستونزو او غوښتنو اړوند مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ځینې روغتیا پالانې د امیندوارۍ تر ماشومانو زیږیدلو وروسته د میندو او انجونو د میاشتنۍ عادت دوره مهمه او حساسه بولي او ټینګار کوي چې باید د حفظ الصحې د مراعاتولو لپاره زر تر زره دوی ته روغتیایي اسانتیاوې او د ښځینه قابلګانو او ډاکټرانو تر مراقبت لاندې څار ته زمینه ور برابره کړل سي. له دې ډلې د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که د دې میرمنو او انجونو وضعیت ته رسیدنه ونه سي خطرناکه ناروغۍ به رامنځته سي.
دغه حالاتو ته که جدي پاملرنه ونه شي کیدلی شي چې مختلفې رواني او همدارنګه صحي ستونزې میندو ته او انجونو ته پیدا کړي. که چیرې حفظ الصحه مراعات نه شي دوی ته مختلف انفکشنونه یا هم میکروبونه په باولی سیستم یا هم ادراری ستونزې ورته پیدا کیږي. همدارنګه نور دننی التهابات پیدا کیږي چې زیاتره د جامو کمال زیاتوالو باندې رول ولوبي وي. همدارنګه ادراری او یا هم کولرا مرض ورته پیدا کړي چې دغه ستونزې میندو ته د میندو ژوند د تحدید لاندې ونیسي.
ډاکټر بهرام وایي چې دې حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو له امله نوې زیږیدلي ماشومان په شدید خوارځواکۍ، د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پاتې کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزله ځپلو ښځو، کورنیو او په سیمه کې رضاکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره د ښځینه ډاکټرانو او مرستندویه ښځینه کارکوونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزله ځپلو ته د روغتیا او د بشري حقونو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بېلابېلو مرستندویه بنسټونو د مرستو رسولو د خبرې کړي، خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافي نه بولي. د تیر یک شنبې په شپه د اگست په 1 ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې شدید زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وربشیو بهرنی راپور ته زیلنسکی په کیف باندې د روسیې د ورستی برید په وړاندې د واشنگتن د پیاوړي خبرګون غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په نوښته خبرې کړې دي. د بی پیلوټ الوتکو د وړ مشپې په دغه برید کې د 2023 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوې ده. نور جزئیات د سلطان محمد سرور په دغه ریپورت کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحدو ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بی پیلوټ الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشپه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زیلنسکی تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، دا هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. زیلنسکی زیاته کړه چې روسیه هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په دوام اوکراین ته لا زیات تاوان ورسوي او په دې کې د نړیوالو اراده آزمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اورمند او زیلنسکی سره مستقیمې خبرې رد کړي مایوسه شوی دی. ترامپ د اوکراین په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویلي دي چې له پوتین سخت ناهیله شوی دی او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی کړی. ترامپ د یکشنبې په ورځ دې ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوی دی، خو جزئیات یې ورنه کړل. کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال لخوا وپوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحلې بندیزونو لپاره اقدام وکړي، په ځواب کې همدومره وویل چې هو زه یم. واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا دمخه په اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولي دي چې د روسیې اقتصاد یې اغیزمن کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په اکسپرنه لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملین تازه مرګونی برید څخه داسې نه ښکاري چې روسیه غواړي دا جګړه په ډیپلوماتیک ډول پای ته ورسوي. هغه لیکي چې داسې ښکاري چې روسیه په خپل دغه برید سره چې د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي او د لومړي ځل لپاره د اوکراین د کابینې دفترونه پکې په نښه شول، د جګړې شدت ته مخه کړې ده. د یکشنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکراین باندې د 800 څخه زیاتو بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله برید وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا یو نوی ریکارډ دی. چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې ډرون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړې او 4 کسان یې ووژل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا زادی راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سپتمبر اتمه د فیزیوتراپی نړیوال ورځ ده. فیزیوتراپی د انسان د بدن فزیکی درملنه ده چې د روغتیا پالانو په خبره په هر سن کې ممکن انسان اړتیا ورته پیدا کړي. دا چې دا ورځ ولې لمانځل کیږي، د انسان په ژوند کې د فیزیوتراپی اړتیا څه ده او دغه درملنه په افغانستان کې څنګه او څوک ترسره کوي، همکار مې اسد الله لودین د همدې برخې له متخصص ډاکټر شفیق امیرزی سره مرکه کړې ده.
فیزیوتراپی د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې فیزیو په معنا د فزیک یا ظاهري او تیراپی په معنا د درملنې ده. یعنې فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر او کار لاته انسان د ظاهري جوړښت سره ده. او فیزیوتراپی د فیزیوتراپی درملنه چې موږ دا په طبي شانو او په طبي بڼه موږ تر سره کوو. چې د فیزیوتراپی درملنه دا چې په څو ډوله ده، څومره دا تابع جدا واسطه، ولې که اوس موږ تاسې خلاصې تعریف کوو، د فیزیوتراپی تعریف موږ داسې کوو چې فیزیوتراپی له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنا ده فزیکي او تراپی په معنا ده درملنې. یعنی فزیکی درملنې ته موږ تاسې فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډیره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپی، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده او سالمه روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان پر روغتیا کې فیزیوتراپی خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپی توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي، ولو کا داخلي ارګانونه دي او کا خارجي ارګانونه دي، فیزیوتراپی درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ، یو مفهوم چې دا متاسفانه په ټول هیواد کې چې چلیږي، هغه دغه ده چې فیزیوتراپی یوازې او یوازې د ملا دردونه، د غاړې دردونه، یعنی عضلي او اسکلیټي برخې سره کار ده، خو داسې نه ده. فیزیوتراپی په د زړه په ناروغانو کې موږ تاسې کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. فیزیوتراپی موږ تاسې کولی شو د خزینه او اړوند ستونزو او چې کله دوی ستونزې ولري موږ ورته ترسره کړو. فیزیوتراپی په ماشومانو کې موږ ترسره کولی شو. فیزیوتراپی په عصبي ناروغانو کې هم موږ تاسې ترسره کولی شو. یعنی فیزیوتراپی د انسان د بدن په هر برخه کې د ترسره کېدو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار، اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپی بیلابیل مفاهیم دي او اهداف هم بیلابیل دي. همداسې ده
ګوره هغله لودین صاحب، فیزیوتراپی چې کوم ده، فیزیوتراپی او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعض خلک مساج له فیزیوتراپی سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم ترسره کړي، البته هغه کس چې لوړې زده نه وي کړي هم ترسره کړي. ولې فیزیوتراپی داسې نه ده که تاسو غواړئ چې ورته مسلکي فیزیوتراپی سو اوسئ او مسلکي فیزیوتراپی درمنه ترسره کړي، تاسې اړ یاست تاسو پر اناتومي، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مضامینو باندې باید پوه شئ ترڅو تاسو فیزیوتراپی ترسره کړئ. دا په دې معنا نه ده چې موږ تاسو متاسفانه په خار په کلو باندې کې ګورو، او بعضي اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي دي، هغه ته موږ تاسو د فیزیوتراپستان نوم ورکو. نه ولې خو کزه تاسو وایم چې موږ تاسو په فیزیوتراپی په ارزښت باندې، فیزیوتراپی د علم په پیژندګلوي باندې ساتون ساتون باسه مو کو شاید کموي. تم روایم چې فیزیوتراپی یو خورا ژور او ډیر توسع علم ده، یعنی ډیر فراخ علم ده او ډیر فراخ څانګه ده.
ډاکټر صاحب، د فیزیوتراپي دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې ویل سي چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لاس ورځې فیزیوتراپي تراشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې زی هغه دردونه کمیږي او دغه خپل دوز یا هغه مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړ اغیز لري په بدن باندې؟
ګوره، فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي کز تاسو وایم چې فیزیوتراپي په انګلیسي کې موږ فیزیوتراپي یو مقوله لرو چې فیزیوتراپي از لایف سټایل. نه، فیزیوتراپي په دې معنی ده چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړئ، ځکه همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسو فټ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسو روغ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسو پاینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوي کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوي کوي. بنا فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي دوز چې کوم دی، هغه به د فیزیوتراپیس مربوطه فیزیوتراپیس پورې تړاو لري، دغه مشکل پورې تړاو لري، دغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان موږ لرو چې وایي پر میاشت میاشت فیزیوتراپي ته ضرورت لري، داسې ناروغان موږ لرو چې هغوی یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري، ولې داسې ناروغان لرو چې ممکن هغوی د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فیزیوتراپي ته.
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامدار د عضلاتو دردونه لري، د خصوصا د پښو او د ملا. مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فیزیوتراپي څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات دا فیزیوتراپي سره 100% تړاو لري. او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فیزیوتراپي څخه دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فیزیوتراپي عمده رول چې کوم دی، هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده. نو بنا په دې اساس موږ ویلی شو چې د ملا په دردونو کې او همدارنګه د روماتیزم په اړوند مشکلاتو کې د فیزیوتراپي رول بالکل تر سره کېدلی شي او فیزیوتراپي پورې تړاو لري. او د ملا ناروغ او د روماتیزم ناروغ دا باید 100% فیزیوتراپي واخلي او د فیزیوتراپي نظر لاندې باید اوسي.
یو بل موضوع چې افغانستان کې محسوس ده، هغه د ښځینه ډاکټرانو کمای دی. طالب چارواکو هم یو وخت منلی و چې دوی د زرګونه ښځینه ډاکټرانو له کمی سره مخامخ دي. د فیزیوتراپي برخې ته هم کراشو، د خزینه وګړون په کې ډیر مهم دی، ځکه کچیر ته خزینه فیزیوتراپیست نه وینو، خزی په حسان نه چمتو کیږي زموږ تاسو په ټولنه کې چې یو نرینه فیزیوتراپیست دغه په بدن باندې لاس وهي. د خزینه فیزیوتراپیستانو شمیر آیا د پام وړ دی کنه؟ د برخه کې هم کمی موجود دی؟
بالکل، د کې شک نشته چې خزینه فیزیوتراپیستان کم خسره مونږ مخامخ یو، زموږ هواد ورسره مخامخ ده، لکه د نورو څنګه سره فیزیوتراپي هم خزینه فیزیوتراپستان متاسفانه چې په هغه اندازه چې باید وي مونږ یې نه لرو.
او وروستۍ پوښتنه داس کوم ډاکټر صاحب، فیزیوتراپي لم دی که هنر، او څه ډول یو کس فیزیوتراپیست کېدلی شي؟
فیزیوتراپي هم علم ده او هم هنر ده. کچیرې مونږ تاسو علم ونه لرو، مونږ دا هنر نشو استعمالولی، او کچیرې مونږ دا هنر ونه لرو او دا تخنیک ونشو کارولی، یعنی هغه ځانګړي تخنیکونه چې هغه په هنر کې راځي، مونږ د علم په اساس ترسره کولای شو. او که چیرې مونږ تاسو علم نه لرو او دا هنر مونږ ترسره کو نه، اواز ده چې مونږ به ناروغ ته ګټه نه رسولي، بلکې مونږ ناروغ ته تاوان رسولي. زمونږ او د غیر مسلکي اشخاصو ترمنځ فرق اواز او اواز هم دا ده چې مونږ د علم د علمیت په اساس مختزو، علم سره سره هنر هم زده کړي.
ځنه په علم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي؟ که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي رالو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست، شنو لاسته ولسم ټولګي و شپږم لسته. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي، او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد درس په دتو 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. نمرې درنا نقش په زیایي ترکیب کې وایو، رڼا چې د هغه د انرژي سرچینه ده چې درنا تعامل په نوم لمړنۍ مرحله یوازې د لمر درنا پښتون کې تر سره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلکوید کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړوي لپاره کارول کیږي. بل دند دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی، د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دند چې ده د نور یا بل عامل چې دی، مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې وموویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسوي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه تر سره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی شي جذبولی شي، چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډیر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی، که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تیر کړو، د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تیر چې دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی، هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په ځیې ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ځیې ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تره ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي سرته پکې رسي، بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده. د رڼا د خومو اول اوس راځي د کلوروفیل دوای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې د دغه کم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونډه سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیې ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د ځیې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په ځیې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې چې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د ځیې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وویل، او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو څاڅکي لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولایسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې چې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعګانو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په ځیې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پسر زو پر ازی ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم اپ ازی ترکیب کې چې د نور خپل مهم رول لوبوي یوازې اوبه د کم اکسیجن کاربن ډای اکسایډ کلوروفیل دی مهم نه دی د اوغو یوازې هغه نه دی یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو د خپل عملیه سره ورسیږي عموما د کم دی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شو د او کې خپل عملیه تعامل سره تورسي هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی کچيري د 10 درجه څخه ډیر سي د عملیات شي کېږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سره ترسيږي او کچيري د دغه اندازه 15 درجه ته ورسيږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کېږي یعنی د تودوخه تاثیرات موږ د 10 خمالمې څونه تودوخه پر زیاتې ترکیب باندې خپل اغیز اچي همدارنګه زینی بغیر د دچ دي زینی ما نباتات په دې کې شامل دي زینی نباتات حتی کولای شي په ډیرو لویو د تودوخ په درجه کې یا هم په ډیرو کم یخ هوا کې خپل د زیاتې ترکیب عملیه سره ورسي زینی دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخ او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل زیاتې ترکیب عملیه سره ترسره کوي او دغه د تودو او بیډیای سیمو سره یې سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سره ترسره کوي شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات د سلیدلې اوسې چې دوی چې شې دی مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سره ترسي او خپل ځان د پاره قندی مواد آماده کوي ورته رازو پر زیاتې ترکیب د نور اغیز او عوامل مش په مکمل ډول سره و پیژندل هغه ورسته رازو بل موضوع چې د ژوندۍ اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسې وویل دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې نه په ژوندۍ اجسام څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې د چشي د اصلي سرچینه لمر دی یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر درنا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي مثال خبرې نبات دی هغه چې سو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړي د نشایستي او قندونو په واسطه په دا سره چې ورسره د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند چې کو د په واسطه مخته وکړي کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کې د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند چې کوو مخته وړو یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایی ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي اومن موږ وايي د ان ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کې دا نشایسته شي د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې ورسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یاندې موږ فعالیت چې موږ سره ترسو دا کوم خپل ژوند چې د مکو د دوه د عمل څخه دی همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سره ترسو او ورپسې راځو د زیایي تر کیب اهمیت وایو زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخه په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو کچيري کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخه درجه چې د هغه لوري شي چې د ګلوبل وارمینګ وای یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه د پزیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي. دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي. او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنی هلی لرما چی جور روغ او سیعتمن بیست. شراغ لاست دو لسم ټولګي و شپږم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسې راځو جینیتیکي بې نظمیان وایو چې په تېر لوست کې موږ تاسې میوټیشنونه ډولونه وپېژندله چې میوټیشن څه شي ته ویل کېدی. همدارنګه څو ډوله میوټیشن وجود درلودی چې یوې چې وو جین میوټیشن و، یعنې په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې. او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي، تبادله کولی، په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی، او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شو د هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغییرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل. ترڅنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله. ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې آن کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي. نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پېژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کېږي. زموږ ستاسو درس د یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي. راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کېږي، یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږ مټ مثال لري د دغه کې څه کېږي واقع کېږي. او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کېږي چې غلظت یې څه کېږي زیاتېږي پکښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده. د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغیزمنوي. او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کېږي، یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی. همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کېږي، لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کېږي، دوامداره ټوخی، نفس تنګي، سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري. همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي، چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایی مواد نه جذبیږي، د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي، او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکې کیږي دفع کیږي. همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري. همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سوجو کې رامنځته کیږي، لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سوجو دی، نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي. د دې درملنه چې د موږ کولای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپي وکړو، همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره، د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا اخیستل دي، او د وان کروموزوم اصلاح کوونکی درمل دي چې بعد هغه څخه استفاده کړو چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی. ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ترایزومي ده. یویشتم ترایزومي چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي، چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومونو کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي، چې پکې چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي. په دې سره موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موږ د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی، چې په پایله کې یوشتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپیو پر ځای چې کیږي درې راځي. او دوی چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوي لیدل کیږي، یعنی دوی کوچنی قد لري، مخه چې دی فرق لري، او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري، او دوی چې دی لنډي ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري. مثال اول د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي، زدکړې په زدکړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان، او روغتیایي ستونزې کې چې دی دا کسان چې دی د زړه ناروغي سره همدارنګه د ویني یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې د لپاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای سو، د هغه د لپاره مخ اله زیږون د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو، یا هم اورسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو. دا چې دی عموما دغه نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه عمر پورې اړه لري چې په 100% پکې رامنځته کیږي، هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېر کم فیصدي سره لیدل کیږي، یعنی دغه بې نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي. مګر د عمر په ډېرې دو سره د دې کم فیصدي چې هغه چې کیږي ډېریږي، چې هغه ښځې چې 45 کال عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري، د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي، یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومي وایو. دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې چې راځي کمښت راځي، چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي، چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي، چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کښې کې کمښت راځي، چې دوی خصوصیات یې نارینه وو ته ورته کیږي، او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي. نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې دی کوچني قد لري او د 120 سانتي متره پورې د هغو پر اندازه یي، او یا هم تر هغه ټیټي، د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځیوالی لري یا یو بل ډول یي، او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري، فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي ودې کمښت دی، یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري، او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي، او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي، خو ځینې وختونه لږ ځن موجود وي پکښې کې، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي. د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د کروم د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناریغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2x او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوي کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د ښځو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکاره کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بېنظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دوی کې دغه د ډي این اي مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي، د هغه دپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي، یا ډي این اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملي اجرا شي، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل شي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بېنظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دغه کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږیدو څخه ازموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښ کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږیدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه ډول سره موږ کولای شو د دوی کوم بېنظمي چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د ښځو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسمې څخه بیا تر شپاړسمې اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی شي، د پیچکاري په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي، او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي، او د جینیټیکي بېنظمۍ پکښې کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیه اجرا کیږي، چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه اخیستل کیږي، او وروسته د دې بېنظمۍ تشخیص دلی سي. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږیدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې منځته راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږیدو څخه وروسته ازمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي، او د هغه دپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله ان شاء الله چې کوم موضوع مو ول هغه خپل د ځان سره نوٹ کړو اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو د هر وخت په سیر. لومړی پښتنه ده یویشتم ټرایزومي او ټرنر سندروم څه ډول بې نظمي ده. دویم سوال کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري، هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.